د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په لړ کې په دې اخیری غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې به ما سره اسرار علم مومندی هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او زه به تاسو ته رپورټونه درپیژنم. رپورټونو د درپیژندلو نه مخکې اسرار علم مومند ته ورځو او خبرونه کوو.
اول دا مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د سند چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې تر 102 زیات کسان مړه شوي دي. یو پاکستانی وګړي ندیم اختر د امریکا په یو عدالت کې د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغه په غیر قانوني توګه پاکستان ته د اټومي توکو منتقل کولو هڅه کړې وه. او د تنزانیا په سمندر کې د اوبو یو جهاز ډوب شوی دی چې پکې 40 کسان مړه شوي دي او نور 300 تنه لا درک دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سند چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې تر 102 زیات کسان مړه شوي او څه باندې 500,000 متاثره شوي دي. د سند ډیزاستر مینجمنت اتارټي چارواکو له مخې په مړو شوو کې 1.5 ماشومان او 9 ښځې هم شامل دي. د دې ادارې یو چارواکي سرفراز لاشاري مشال ډو ته وویل چې په صوبه کې د راغلي سیلابونو له وجې په لکونو خلک اغیزمن شوي دي.
تقریباً 5 ملیون تک لوگ افیکٹ ہوئے.
پوشا 500,000 خلک اغیزمن شوی دی. منگ مرکزی حکومت څخه خواست کرده دی او هم مو نړیواله ورورولۍ څخه غوښتنه کرده ده چې د دغې خلکو سره دې مرستې وکړي. اخوای متحده والا په حرکت کې راغلی دی. اوس موږ متاثره شوي خلک خوندي ځایونو ته د رسولو په کار کې بوخت یو. سند حکومت د سیلاب څخه ډېرې اغیزمنې شوي 2 ضلع فوج ته حواله کړي دي.
د سند ډیزاستر مینجمنت اتارټي چارواکو لمخې د بارانونو او سیلابونو 200,000 اغیزمن کسان په حکومتي کیمپونو کې ژوند کوي. تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له ملګرو ملتونو څخه له سیلاب ځپلو سره د مرستو غوښتنه کړې وه. یو پاکستانی وګړي ندیم اختر د امریکا په یو عدالت کې د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغه په غیر قانوني توګه پاکستان ته د اټومي توکو منتقل کولو هڅه کړې وه. د امریکا د انصاف وزارت له مخې 46 کلن ندیم اختر چې د امریکا په میریلند ریاست کې اوسیږي پرون یې د دغه ریاست په یو عدالت کې د خپل جرم اعتراف وکړو. نوموړی زیات نه زیات د 15 کالو د قید سزا او د 2.5 لک ډالرو د جرمانې سره مخ کې دی شي. ندیم اختر چې په امریکا کې یې د کمپیوټرو کاروبار دی دا خبره یې ومنله چې هغه سره د خپلو ملګرو د هڅه کوله چې اټومي آلات یا توکي خپل لاسته راوړي او بیا یې پاکستان کې هغه ادارو ته ورکړي چې پرې امریکایي چارواکي اندېښنې لري. تاسو د مشال لرونه خبرونه اورئ. د تنزانیا په سمندر کې د اوبو یو جهاز ډوب شوی دی چې پکې 40 کسان مړه شوي دي او نور 300 تنه لا درک دي او یا هم مړه شوي دي. د ایسوسیټډ پریس خبري اجانس له مخې فیری ایم وی نومې سمندري جهاز چې کله د تنزانیا دارالسلام بدرګاه څخه روانېدو نو 600 کسان پکې سواره وو. دا رنګ پیخه د زیاتو سورلو له وجې مخې ته راغلې ده. یو تن چې عبدالله سید نومېږي ژوندی پاتې شوی دی. هغه وایي ځینې کسانو د زیاتو سورلو له وجې په جهاز کې د تلو څخه انکار کړی وو. امریکا په واشنگټن او نیویارک ښارونو کې د 11 ستمبر د ترګریز بریدونو د 10 کلیزې په موقع د القاعده له لورې د ممکنه برید د مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن ویلي دي چارواکي د القاعده له لورې پر نیویارک او واشنگټن باندې د ممکنه برید په اړه د باوري خو د نتایج شوي رپورټ پلټنه کوي. بلخوا د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ تېره شپه یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل
As we approach the 10th anniversary of the 9/11 attacks,
نوموړی وایي څومره چې د 11 ستمبر د ترګریزو بریدونو کلیزې را نږدې کیږي همره د امنیت ټینګ ساتلو لپاره مرکزی ځای او ریاستي چارواکي هر ډول ګامونه اخلي ځکه چې موږ ته د معلومه ده ترګر د کلیزې یو ښه موخه غني چې دغه شان بریدونه بیا وکړي. د دې خطرې پخله نه ده شوی خو زه بیا هم دا ویل غواړم چې دا معلومات باوري دي خو تای چوي نه دي. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 11 ستمبر د 10مې کلیزي پر موخه د نیویارک او واشنگټن تندوره وکړي. لسکاله وړاندې په دې بریدونو کې تر 3000 زیات کسان وژل شوی وو چې ذمہ واری د القاعده په غاړه واچول شو. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په قاهره کې د مظاهرچیانو لخوا د دوی په سفارتخانه برید جدي پیښه بللی، خو نوموړي زیاته کړې که چېرې بلوه شوي مظاهرچیان د سفارتخانې دننه عملیې ته رسېدلی وی نو لا به نور زیان شوی وی. اسرائیلي وزیر اعظم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په دې مننه وکړه چې نوموړي په مصري چارواکو غږ کړی وو چې د اسرائیل سفارتخانه خوندي کړي. د مصر مینا خبري اجانس له مخې په سفارتخانه د برید کوونکو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 438 کسان جوبل شوي دي. دا نښتې د تېرې جمعې په ورځ هغه وخت رامخته شوې کله چې مظاهرچیانو د اسرائیلي سفارتخانې بهرني حفاظتي دیوال ونړولو او د سفارتخانې دستاویزات یې د کړکۍ د باندې وغورځول. تمه کیږي چې د عرب لیگ مشر به نن د شام سفر کوي چې دا ډول پر ولسمشر بشار الاسد فشار واچوي چې د مظاهرچیانو پر ضد تشدد ودروي. ټاکل شوی وه چې د عرب لیگ سیکرټری جنرل به د چهارشنبه په ورځ د شام سفر ترسره کوي، خو د بشار الاسد حکومت دا سفر درې ورځې وځنډولو. عرب لیگ لا د وړاندې د شام پر ولسمشر د تشدد د ودرولو او په هیواد کې د سیاسي او معاشي اصلاحاتو غږ کړی دی. تر ټولو زیات فشار د ترکی لخوا دی چې خبرداری ورکړی چې بشار الاسد په خونړو کاروایانو کولو سره واک له لاسه ورکولی شي. د جمعې په ورځو هم 15 کسان وژل شوي وو او مظاهرچیانو د نړیوالو څخه د خوندیتوب مرسته غوښتې وه. دا تر دې مرحله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومند درته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړې کې د مهم رپورټونو څخه برخې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په دوی د متحده قومي مومنټ د ګوند د مشر الطاف حسین تورونه رد کړی دي.
کوم اسناد چې سپریم کورټ مخکې پراته دي یا چې ذوالفقار مرزا راوړي دي، هغه اسنادو کې د پاکستان ټولو استخباراتي یا جاسوسي ادارو دا خبره شریکه کړې ده چې ایم کیو ایم دهشتګردۍ کې لاس لري، چې ایم کیو ایم بتخوري کې یا پزور پیسې اخستو کې لاس لري.
له باجوړه د تختول شو او د طالبانو سره د برمته زلمیانو کورنۍ وایي چې دوی ته په اړه هیڅ معلومات نشته.
جو معلومات منتبه مو خپل کول د سلی ورکلې و چې را به شي خپل کور د ناګر خو بس صرف دونه ده چې کور دراشو ته وږي بس نن دا خبره کېده چې نن براشي سبا براشي.
او د بنظیر بټو د ورژنې د کیس په اړه د عدالتي کاروایي په اړه هم ریپورت لرو. اوریدونکو په دې غړې کې درته بیلابیل ریپورتونه، خبری او کلتوري ریپورتونه، همدارس مرکه او تبصری دراورو. ټوله غړې مو موږ سره وسی او د مشال ریډیو خبرونه واوري. نن د پندې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې د بنظیر بټو د وژنې د کیس اوریدنه وشو. بلخوا یو امریکایي خبريال مارک سیګل د بنظیر بټو د وژنې په مقدمه کې د گواه جوړېدو فیصله کړې ده. په دې باره کې د انیسا اجمل رپورټ اور.
د پنډې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې د بنظیر بټو د وژنې د کیس اوریدنه د روانې میاشتې تر 18 نیټې پورې ملتوي کړې شوه. د سرکاري ټي وی د وینا تر مخه د اوریدنې په وخت د اف ای ای وکیل چودري ذوالفقار عدالت ته وویل چې امریکایي خبریال مارک سیګل اف ای ای ته خپل بیان ورکولو په وخت ویل دي چې پخواني ولسمشر پرویز مشرف د هغې په موجودګۍ کې بنظیر بټو د انتخاباتو نه وړاندې پاکستان ته د راتلو نه منع کړې وه او هغې ته ویلی وو چې د الیکشن نه وړاندې د هغې د ژوند ضمانت نشي اغستی. د چودري ذوالفقار د وینا تر مخه امریکایي صحافي د بنظیر کیس په لړ کې عدالت ته د وړاندې کېدو لپاره هم راضي شوی دی. د امریکایي خبریال او د بنظیر بټو د وژنې په اړه د پیپلز پارټي غړی نواب یوسف تالپور مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې صدا سي وایي.
میرا خیال میں ایک راستہ مل گیا ہے جس راستے میں چلتے ہو.
زما په خیال اوس یو داسې لار ملو شوې ده چې د هغې په ذریعہ به د بنظیر بټو د وژنې په معاملې کې پرمختګ وشي او داسې ښکاري چې د امریکایي صحافي د دې بیان وروسته به اوس دا پلټنې د پرویز مشرف د نامې نه هم مخکې لاړې شي.
یاد دې وي چې بنظیر بټو د پخواني صدر پرویز مشرف په دور حکومت کې په 8 دسمبر کال 2000 د پنډې لیاقت باغ کې د جلسې کول وروسته وجلی شوی و. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوریدونکو، د متحده قومي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین تور لګولې چې عوامي نېشنل ګوند ټول ټاکنو لپاره د امریکا نه په لکونه ډالر اخیستي وو او دا چې په کراچۍ کې د 12 مئی پیښه چې پکې ګڼ خلک وژل شو، د هغې تر شا د جماعت اسلامي لاس و په دې اړه ریاض مساخیل رپورٹ لري.
بیگام اخام د لندن نه نیخ پنیغه د ویډیو کانفرنس د لار خطاب کې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین وې چې بازي قوتونه پاکستان ماتول غواړي ولې د هغوی ګوند د دې پلار کې خاند دی. د دوران نوموړي یو نقشه هم وړاندې کړه چې پکې بلوچستان آزاد ریاست او خیبر پختونخوا د افغانستان سره شامل اخودل شوی و. الطاف حسین تور لګو چې عوامي نېشنل ګوند د ټول ټاکنو ګټلو لپاره د امریکې نه 30 ملیون ډالر اغستی وو. د دې تور په حق لا چې کله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د دوی غړي او د قومي اسمبلی ممبرې میرمن بشرا ګوهر نو پختل، نو هغې وې چې اول خو دا نقشه مونږ نه ده جوړ کړی او بل ده چې دا ډیره پخوانی ده، دې کې هیڅ نوې خبره نشته. خو ول الطاف حسین سره په قانوني توګه دا حق هم نشته چې خارجي شهریت لري او په پاکستانی معاملاتو کې ګوتې وهي. باید چې پاکستان د دې خبرې نوټس واخلي. میرمن بشرا ګوهر زیاتوي،
ما پارلیمنت کې دوه درې ځله دا خبره اوچته کړې ده چې د بهر ملک یو باشنده داسې زمونږ داخلي ایشوز کې انټرفیرنس څنګه کولی شي. زما نظر کې فورن آفس د یو کې امباسډر تمن کی او هغه ته دې کلیرلی وویل چې داسې به موږ نه کولریج کوو. ایز فار ایز الیګیشنز آن ای ان پی، ای ان پی یو سیاسي پارټي ده او چې کله فری اینڈ فیر الیکشن شوې دي، ای ان پی دا سپورټرز هغه کامیاب کړی ده په ووټ باندې راغلي او همیشه هم سټرګل ساتلی دی ډیموکراسي لپاره او ډیکټیټرشپ خلاف.
دغه شان خپل پریس کانفرنس کې الطاف حسین دا هم وې چې د 12 مئی د کراچۍ د بدو پیښو پلټنې دی اوشي، ځکه چې د متحده قومي موومنت نه بلکې جماعت اسلامي ککړ دي او دا سازښت د دغه ګوند کراچۍ د امیر محمد حسین مهنتی په کور کې تیار کړی شوی وو او د دې مقصد دپاره محمد حسین مهنتی د ایم کیو ایم حقیقي ډلې اجرتیانو ته پیسې ورکړې وې. مشال ریډیو چې کله د دې په حق لا د جماعت اسلامي د کراچۍ امیر محمد حسین مهنتی سره تماس ونیو، نو هغه وی
نه ہم کیوں حقیقی سے ہمارا کوئی تعلق ہے کہ ہم ان کو بلائیں اپنے آپ میں گھر اور ان کو پیسے دیں جھنڈے دیں.
زمون دے ایم کیو ایم حقیقی سره هیڅ تعلق نشتا چې مونږ هغه خپل کور ته راوغواړو او هغه له پیسې یا جھنڈا ورکړو. حقیقی خود ایم کیو ایم ملګری وو، دا ټول یو خلق دی. بل دا چې سلو کا لپس الطاف حسین ته دا خبر را یاد شو، دا هر چا ته پته ده چې د 12 مئی پیخه او بدامنی چا جوړه کړې و. زین چې په مونږ د الزامونه بیخي بی بنیاد او غلط دی.
د الطاف حسین د پریس کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او د کراچۍ په حالاتو ژور نظر لرونکي خبريال اجمل خټک کشر نه تپوس وکړو چې آیا دغه کانفرنس کې د ذوالفقار مرزا لخوا په متحده قومي موومنت د لګیدلې تورونو جواب موجود وو؟ نو هغه وې
قطعاً جواب پکې موجود نه وو، بلکې ټول پریس کانفرنس چې کوم وو هغه د دې الزاماتو نه بېخي برعکس وو. پاکستان سیاست کې د اخلاقیاتو حواله یا نو غواړو شته نه دیو جیوانی الطاف حسین صاحب چې هغه خپل انداز اختیار کړلو او دا ثابت کړلای چې څنګه هغه غواړي هغه وایي چې موږ په خپل لارې باندې خپل خواهش او خپل چې کوم سوچ دی هغه په مطابق زو موږ د چا پابند نه یو.
د یادونه وړ ده چې الطاف حسین د 13 کالو راسې په لندن کې ژوند کوي او دا شان د په اول ځل په ویډیو کانفرنس کې په نظر راغلی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو ته د همدې موضوع په اړه په د متحده قومي موومنت د تورونو په اړه چې په ان پی باندې لګولې دي په دې باره کې تاسو یو مرکه دراورو. خالد خان زموږ همکار په پېښور کې د ان پی د صوبایي صدر افراسیاب خټک سره په دې باره کې مرکه کړې، راځي چې وایو.
افراسیاب خان، د ان کیو ایم مشر چې پرون کم تورونه تاسو پټه لګولې یا نور هغه چې کوم بیان ورکړو د دې په اړه تاسو څه څرګندونه؟
ګزارش ده چې د ایم کی ایم نام لهات بشپ چې دی هغه بیګا چې کوم غیر ذمہواری سره بے بنیاد الزام ترشی کړی دا موږ دغه غدنه کوو او دغه الزامات ردو. هغه سوچا دروغ ویلي. خبره ده چې عوامي نشر پارټي د باچا خان پارټي ده، هغه خورې د خورې کې دغه جړې دي، هغه خپل وطن باندې ولار خلک دي، ټول عمر خپل وطن د لپاره قرباني ورکړي دي او دا اتیا نوي کال چې دوی دې شاته نو دب دې بار کې داسې خبرې کول او هغه دغه سړي خپانه چې یو بل ملک کې شریعت طبيعت باغست دي، دغه بلک اوسیدونکو دي او د هغه تکرونه کې خپل ملک ته راځي نه او دا وې چې سره ثبوت نشته کوی الزامونه لګوم دا د دین لوی غیر ذمہواری بل سکی دي.
بل خو دا خبرونه راځي چې ولس مشر آصف الزرداری زرداری بلندن کې هغه سره ملاقات کوي، تاسو په دې خپل سوال
مونږه خود خیال دا دي چې داسې بنه کیږي د نو لیدنه اوسه کوي نو دا نور کیسه کوي کیږي فرض کا او یا د ایم کیو ایم بیت حکومت راضی نو بیا عوامي نشه پارٹی مجبور ده په ټول صورتحال نوي سر نغور
ته حسین لخوا دغه الزامونو خلاف تاسو عدالتي یا بل داسې کاروي کوي
موږ سپریم کورټ کې زموږ وکیل شته دي هغه وکیل په ذریعہ موږ سپریم کورټ کې د خپل سچ بدل تعرض کړو دا راو چته ولتم او سپریم کورټ نو مطالبه کوي چې د خلاف ته کاروي وکړي او کوم اسناد چې سپریم کورټ مخکې پراته دي چې ذوالفقار مرزا راوړي دي هغه اسناد کې د پاکستان ټولو استخباراتي یا جاسوسي ادارو دا خبره شریکه کړې ده چې ایم کیو ایم دهشتګردۍ کې لاس لري ایم کیو ایم بتقوره کې یا پزور پیسې اغستو کې لاس لري موږ ویش دا ډېر سنگین الزامونه دي او دې نه دي خلاف د قتل بلا ډېر زړې مقدمه دي وکړه چې هغه مقدمه تکمیل تورس ولا شي او د جواب اوسه
دا خبره تاسو د پارلیمنت په قومي سملې کې بکوي د تفصیل خلاف چې هغه باندې جرمونه دي
یقینا پارلیمان کې به دا خبر موږ راوچتو سبانه چې سبانه بلو چې کومه غونډه د پارلیمان د سېنات او د قومي سملې په دواړو کې به دا خبر موږ راوچتو چې هغه کراچي باندې اجاره کول غواړي کراچي باندې اجارهداري کول غواړي ټول پوری پښتانه شته او ان پی شته دا اجارهداري نه جوړيږي او دا رو د بیلنس دی دا غي خلاف لګیا دی او دی توازن دی خلاف کیږي د دې لپاره هغه موږ بدره دی وینو کومه نه کولای نو هغه زموږ صفات کوي عملیاتو موږ حمایت کوو په کار د چ عملیات وشي زمونږ موقف دا دی چې د عملیاتو باید دوه هدفونه یا دوه مقصدونه وي یو دا چې کراچي کې د جرایم پیشه مافیاګانو ملا ماته شي دوی مده چې کراچي د وسلې نه پاک شي نو چې اپریشن اخیری ته رسی موږ وګورو چې دا اهداف تر څومره پورې حاصل شوي دي کدا اهداف حاصل شي موږ مطمئن یو کدا اهداف نه دي حاصل شي موږ مطمئن یو
خاطر چې څنګه چې د ایم کیو ایم لخوا پر رسنو یا په میډیا باندې کم د فشار دی یو جرنالیست د مرګ هم هغه باندې تور دی میډیا ازادۍ ته نه پریږي په دې کې
بدقسمت سره میډیا د ایم کیو ایم د دهشتګردۍ تر فشار لاندې تر دباو لاندې بیګا چې څنګه دا یو سینیئر جرنالیست په څو منټو کې د خپل کار په طرف کې شو هغه خی چې ایم کیو ایم د دهشت په ذریعہ میډیا څنګه کنټرول ای موږ د کنټرول مزمت کوو دا کنټرول د ازادي صحافت خلاف خبره ده جمهوریت خلاف خبره ده دا یو قسم ته میډیا د جرایم پیشه خلکو په رحم کرم نه دی پرې خدل پکار ده چې حکومت تحفظ ورکی او قانون عمل کړی شي ولی خان بابر چې دی هغه یو پښتون صحافی او هغه باندې ځکه گزارو شو هغه شهید کړی شو هغه نه علاوه یو څلور شپږ صحافیان ځپی نو پښتانه چې هغه نه پس مجبور شوی دي چې کراچی نه راوتلی دي دا ډېر سنگین صورتحال دی مونږه د خبرې اجازه نور کوو چې پاکستان کې وو یو ډلا یو ګروپ فیصله کوي چې څوک په صحافت کې سخت څوک بنا
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سند صوبې حکومت وایي چې په دې صوبې کې د سیلابونو او بارانونو له وجې 50 لک خلک اغیزمن شوي دي او همدارز یو سل او دوه اتیا کسان مړه شوي دي. د دې سیلابونو بارانونو له وجې په دې باره کې ظفر کریمی رپورت لري.
د تیرو دو هفتو راهیسې د سند صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د پشکال بارانونه او سیلابونه راغلي دي چې د چارواکو په خبره تر اوسه پکې یو سل دوه اتیا کسان مړه شوي دي. مړه شوو کسانو کې د سلو څخه زیات ماشومان او زنانه شامل دي. د سند صوبې د آفتونو څخه د ژغورنې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي سرفراز لاشاري مشال ریډیو ته ویلي دي چې اوسنو بارانونو او سیلابونو څخه سند صوبه کې په لکونو انسانان اغیزمن شوي دي. پوښه 50 لک خلک غیزمن شوی دي. موږ مرکزی حکومت څخه خواست کړی دي او هم مو نړیواله ورورولۍ څخه غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو سره د مرستي وکړي. لکه څنګه چې صدر زرداری هم پرون د اقوام متحده جنرال سیکرټری بان کی مون څخه خواست کړی وو. اقوام متحده والا په حرکت کې راغلي دي. اوس موږ متاثر شوی خلک خوندې ځایونو ته درسولو په کار کې بوخت یو. سند حکومت د سیلاب څخه ډېری اغیزمن شوی دوه ضلع فوج ته حواله کړی دي. دغه ضلعو کې ټنډو، الایار او سانګړ ضلع شامل دي. صوبای ډیزاستر مینجمنت اتارټۍ په خپل رپورټ کې ویلي دي چې اغیزمنو شوو سیمو څخه د تیرو شوو نهرونو په غاړو کې 14 راغلي دي چې له وجې یې سیلابي اوبه ملکانی، نوابشاه، نوکوټ، عمرکوټ، سانګړ او نورو ښارونو کلو او بانډو ته ننوتي دي. د رپورټ تر مخه اوس هم دغه سلسله روانه ده او خلک خپل کورونه پرېږدي لګیا دي. د یادې شوې ادارې د چارواکو په خبره د 50 لکه اغیزمنو شوو خلکو د جملې څخه 2 لکه خلک سرکاري کیمپ کې موجود دي. نوابشاه کې د ریسکیو په کارونو کې بوخت د سمندري ځواک یو سرتیری بهرمن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد ضلع کې اوبه ولاړې دي خو خلک په اسانه خپلو کورونو پرېښودو ته تیار نه دي.
خرابیداری د اوسل زینه وی یا دغه زینه وی هغه کې خلواړه او دغه څنګه محسوس کړي چې بهر نه راوځي او هڅه ده چې دا باران نور شو او نور لګي واسه نو بیا به دا لکه یو ایمرجنسی صورت اختیار کړي.
بلې خوا ته اقوام متحده لخوا د سیند صوبې سیلاب ځپلو په حق لا خبره کړې اعلامیه کې راغلي دي چې د اقوام متحده مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو کې موجود دي او دوی د دغه آفت څخه د رامنځته شوي زیان په اړه تخمینه لګول شروع کړي دي. اعلامیه له مخې یوه هفته وروسته به د نړیوالې ورورولۍ څخه صوبه کې د اوختي زیان مطابق مرستو اخیستو دپاره اپیل کولی شي. هلته بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې سیند صوبه کې به بارانونه راتلونکو دوه یا درې نورو ورځو پورې دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د سواد په بدمنیو کې په زرګونو زده کوونکي د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستو ته اړ دي. په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا ځینو غیر دولتي تنظیمونو مرستې کړي دي، خو خلک وایي چې لا هم مشکلات لري او د دې ستونزو د حل لپاره مالی مرستو ته ضرورت لري. نیازه احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
په سواد کې د بدمنۍ په دوران کې یو شمېر اولس متاثر شول چې پکې ډېر خلک مړه او ډېر روزګار تباه شو. وروسته دغه ځپلی شوي خلق چې پکې کونډې یتیمانان هم شامل دي خپل ژوند ډېر په مشکله تیروي، خو داسې کورنۍ پکې هم شته چې د یو شمېر مشکلاتو باوجود په خپلو بچو سبق وایي او تمه لري چې دغه ماشومان به راتلونکي وخت کې دوی او د ملک لپاره د ګټې سبب شي. لکه د منګلور یو اوسیدونکي چې ډېر په مشکل حالاتو کې په خپلو دوو پیغلو لوڼو سبق وایي او اوس یې هم حوصله فورته ده.
جان بانو د منګلور مخاون مینشته 2 میلیونه دی یوازې موږ سیټ په کور کې نور یو ایسو پلس د خګټي وټي دی. سبق په دسي حالاتو کې ویل دی چې لکه داسي به لاول نشورو کړی د چرته بخښي د مې تور کالری په دغه به صحیح جوړ کړه ادیب مې سکول ته لګل ډکه به په دې جوړ کړی داسي تیر کو هغه پین به ملته جوړ کو ادیب مان دی پرې خلې ګلی مې دی که پیسې به غوښتي په کور کې یو چرګ و دغه هغه به خرڅ کړی دی پیسې ورکړي خپل تعلیم په الله به کړی دی ما په نه دی خپل لکه کوشش مهنت مې کړی دی دا و په خپل نصیب کې الله پاک دی وخت را رسول دی اوس موږ ته ډیر سخت تکلیف وو. اراده مې دونه ده چې هله کوی چې شپاړه سبا زه مې چې کده سلام پورې وې نو مې اراده ده دومره مې اراده ده لکه زلمې سوي دی مې چې واغو مې چې موږ ودونه نه کوو خپل تعلیم کوو بس په تعلیم پسې ځان لیونه کړی دی. یو وای چې زه ډاکټر جوړې کوم بل وای چې زه وکیل جوړې کوم نو زه خو خزم چې کېدې شي چې دا به د سشي دی دا امیدونه برښتیا شي.
په سواد کې دغه رنګ یو شمیر بیوسه او په سبق مې نه پیغلې او ځوانان موجود دي چې خپل سبق کې ډیر په مشکلو حالاتو کې جاری ساتل دي. لکه دغه زده کوونکي چې وایي
ما نوم شباب ده منګلور یو خو ډیر زیات په بد حالات کې سبق وایي چې ناری نه خوم زمون کور کې نشته او دغه شان مصرف ده زمون مور ده او ډیر بد حالات چې ډزی به وي او سبا خیر مونږ بیا هم سکول ته تلو اکثره په سکول کې ډزی شي بیا به مور او تختیدو خو بیا به په هر سکول ته تلو پدې کې بیا بس پدې حالات کې مونږ دار اور سعودي زیات سبق ډیر زیات ملګری دي چې هغه ډیر زیات لکه غریبانان هم دي بے پلار پکې هم دي او د سیده چې لکه د جامع درک روډي درک وکړنه لګي واغې وی چې نا موږ خپل تعلیم نه فریدو او بس تعلیم به مونږ کوو.
زمونږ علي دې په ډیګري کالج کې مس فرست ایئر کې ایڈمیشن اغسته او زمون پلان نشي اورون به سره فندي جی غن مشکلات دای چې لګه زمون مور دنو هغه لکه ډیر زیات خپل غریبۍ کې به مامن میټریک پاس کو اوس هغه هم به مامن لکه خپل مهنت کوي او کوشش کوي به مامن لکه دغه کو فرست ایئر کې ما ایڈمیشن واغستو لکه هغه په ځان باندې هر څنګه وخت لري خو په مامن لکه تعلیم مجاری وساتو.
سریر احمد مدین سواد یو په سما والد صاحب وفات شوه زمون مور دې بیا هم په ځان سخت تیرول زمون را پاره بیا هم دونه په مې سبق کوی زیدونه راوړس سره مخه اوس په ما سره سر کتابونه نشته او زه بل مرګري سره په کلاس کې دغه کوم سټډي کوم او چې کتاب مې په کار شي کوړ ته پیراون سټډي د پاره
د سواد دغه رنګه بیوسا او غریب زکونکو تعلیم لړۍ جاری ساتل لپاره 13 ورځ د خیبر پښتونخوا یو غیر دولتي ادارې اس ار اس پی د امریکایي غیر دولتي ادارې سټي فاونډیشن په مرسته مالی مرستې وکړې. دغه مالی مرستې به داسې زکونکو 2 کاله تعلیمي ضرورت پوره کوي. په دا اړه دغه زکونکو وایي چې د سره بعد دوی د خپل تعلیم لړۍ جاري اوساتي. تاسو لکه بل زپلې شوي سیمه یو زکونکو هم په دغه تما دی غونډې ته راغلی و کچری د دې مرسته وکړي شي نو دوی به خپل تعلیم جاري اوساتي.
نورین قبل ما چې فرست ایئر کې داخله نه کوله ځکه زموږ مالی حالت ډیر زیات خراب وو چې ځکه لاس کې شروع شنو ما دې پوز باندې فرست ایئر کې داخله وکړه نو څنګه ټول نمونه ناغلی خو زما نوم پکې نشته نو ما به ته پوسو کنه ما زبا اصلي لاړ شم کې دیش کې دوه سو کې زو دا ریکوست کوم چې مالی پلیز پدې کې مخه راکې او زو زنور سبق ولغرم هله کې زموږ مالی حالت ډیر زیات خراب دی جمال دي کې مقرره کې نسبتا هغه په وجه باندې
د غیر دولتي ادارې اس ار اس پی طالبې څنګه مشر مراد علي وایي چې دوی د سواد په سیمه کې سروي کړی دا او اوس چې کوم دوی د زده کوونکو مرسته وکړه دغه ډیره کمه ده د سپدې شوی سواد یو شمیر زده کوونکي د تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره د مالی مرستې اړتیا لري
ایس آر ایس پی په لولنې مرحله کې په دو سکولونو کې دا سروې مکمل کړی و چې په هغه کې د جنکو هایر سیکنډري سکول کبل کې 150 ماشومان او د لکانو په هایر سیکنډري سکول چارباغ کې 100 ماشومان په دې دا چې موږ جمع کو نو 300 ماشومان ترغیږي نو په دو سکولونو کې 300 ماشومان رال په سوال کې 1450 سکولونه دي که اغه له مونږه زره تقسیم دغي وکړو نو صدا سه په 1450 ماشومان به موږ سره راشي چې اغه ته د دې قسم مالی مرستې ضرورت دي او مونږ وایو د پل ارګنایزیشن سره سره ټول نشي نور ارګنایزیشن او پلای ادارو ته پکار دي چې د دې خامہ خادم باندې مرستو کی کنه دی بیا ورکشاپونو ته زی یا با کلندری کوي او یا به دا کم چې د حالات مونږ تاسو باندې تیر شو یا باغ ترپ ان طالبانایزیشن ترپ ته زی نو زمونږ ټول ارګنایزیشن ته دا اپیل دی چې اغي هم د دې قسمه طالبان او مالی مرستو کی
فسواد کې د زده کوونکو تعلیمی مسایل کوي او اړخته د تعلیمی ادارو تباہ کېدو لوجه را مخې ته شوې دي نو بلخوا د زده کوونکو د تعلیم جاری ساتلو بنیادی خرچ هم نه لري چې تر هر کال په زرګونو زده کوونکو د تعلیم څخه پاتې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د 11 سپتمبر د پیښې په پاکستان دننه د ټولنې د نورو برخو ترڅنګ په دې هیواد کې په میشتو اقلیتونو هم اغیز کړی دی د تازه رپورټونو تر مخه د هندوانو په سلګونو کورنۍ له دې ځایه هندوستان ته تللي او هلته میشته شوي دي په دې باره کې مجید بابر رپورټ لري
د 11 ستمبر د پیښې نه پس که یو خوا په لکونو افغانان او پښتانه کړه په سر دي نو بل خوا په پاکستان کې دننه اقلیتونه هم دغه ستونزې سره مخامخ دي د تازه راپورونو تر مخه اوس د پاکستان د سند او بلوچستان صوبې نه هندوانو او سکانو د هند په لوري کړي په سر کړي دي راپورونه وایي چې دا مهال د سند صوبې نه لږ تر لږه 400 د هندوانو کورنۍ چې هند ته په دې نږدې کې تللې وي هم دغه هیواد کې پاتې شوي دي او دا سلسله اوس هم روانه ده همدغه راپورونه د بلوچستان او پنجاب نه هم دي د 11 ستمبر د پیښې نه مخکې په پاکستان کې د اقلیتونو په ضد کومې داسې کاروایانی نه دي شوي چې دوی یې په کړه کولو مجبور کړی وي خو د دغه پیښې نه پس وخت په وخت داسې واقعې رامنځته شوي دي چې پکې اقلیتونه او د هغوی عبادت خانې په نښه کړې شوي دي د پاکستان په پارلیمان کې د اقلیتونو لپاره غړی ډاکټر اریش کمار وایي چې د ترهګرۍ په ضد د جګړې د پیل سره په دوی د پاکستان
پاکستان نو گو ایریاز جوړ شولو هغه په ژبانه دا هر څو شولو دغه نو کې زمونږ زرګونو کال نو سي دوله کا ټرایل ایریاز کې څوک سوچ نشي کولای ال تزم کمیونټیز نه نه پوره ووسی دا مسلې چې زمونږ د نوې شوی هغه غریبانان خو ډیر جاړیو په دې ژبانه بیا مایګریټ هم شي هغه ریزن زم دغه چې څوک رین سم باندې او شله چې تاخه بزنس هغه غریبانان باندې هم پیسې کې هو دي شي یا نور کیسز ور سره وشي ناغه غریبانان بیا مجبور شي ناغه غریبانان بیا خپل بزنس ختم کی بیا لاړ شي دلته ناغه یوسف کی او چا ماشومان او چا مشران کډنیپ کړی شي
د پاکستان په سند بلوچستان او پنجاب صوبې کې د هندوانو سکانو او عیسایانو په ضد وخت په وخت توتري خالې رامنځته شوې ده خو په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د اقلیتونو په ضد کومې لوی پیښې نه دي رامنځته شوې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې په خوانې غړې او د ټول پاکستان د سکانو د عبادت زینو د یو تنظیم مشر صاحب سنگ وای چې په خیبر او رغزو قبایلی سیمه کې د دوی ټولنې ته د ترهګرو لخوا غوښونه او اوس د 2000 نجات کورنۍ په خبر خار ته پکړه کولو مجبور شوې دي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ په خبر کې یو اریا دا یونین کونسل آسیا یونین کونسل وم زړه نامه چې وا دی لکه د غره د نوم نوم شا قبول دي دلته زمونږ ټوله مرکزی او ګردواره د ډیره یو مقدس ځای دی انډیانا یا افغانستان د ټول ملکونو د خلکو یاتري تم راځي دلته زمونږ 22 فیملی آبادی کله چې تاسو دې لکه ته راشه نه تاسو بدل فیل کوئ نه چې راځه یو پاکستان کې ګرځم بلکې تاسو ته به امرت سرخ خاري موږ زمونږ خلک تي زمونږ باقاعده مذهبي سکولونه نه غړ غړ دکانونه نه او بالکل ټوله ایریا زمونږ د خلکو چا په کورونه پکې واغسل څوک په کری باندې والته خلک کتو ته راځي چې یاره تاسو هلته راشه نو دا به فکر کوئ چې یاره مرسر ته راغلی.
د پاکستان د ټولې آبادۍ 3% اقلیتونه په دغه هیواد کې ژوند کوي. د 11 سپتمبر د پیښې نه مخکې په دغه هیواد کې د اکثریتي مسلمانانو او نورو اقلیتونو منځ کې د ورورولۍ او په یوه ټولنه کې په امن د اوسېدو رشته وه. خو د 11 سپتمبر نه پس اوس پاکستانی ټولنه زیاته سخت دریزه او د اقلیتونو په اړه د نه برداشت سره مخ ده، ځکه په سوونو د اقلیتونو کورنۍ د دغه هیواد نه کډه په سر دي.
د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. اوریدونکو 5:30 شوی، راځي چې له اسرار عالم محمد څخه د خبرونو سر ټکی وور.
د پاکستان د سن چارواکي وای په صبح کې د روانو بارانونو لوجي 302 زیات کسان مړ شوي او په لکونه غزمن شوي دي. یو پاکستانی وګړي ندیم اختر د امریکا په یو عدالت کې د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغه په غیر قانوني توګه پاکستان ته د اټومي توکو منتقل کولو هڅه کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په خپل ګوند د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین لخوا لګېدلي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالت د ایم کیو ایم تراګر تنظیم وګرځوي. د امریکا چارواکو ویلي دي د 11 سپتمبر د 10 کلیزي منځلو په موقع د القاعده لخوا د ممکنه ترګریز بریدونو د اندېښنو له وجې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. او د تنزانیا په سمندر کې د اوبو یو جهاز ډوب شوی دی چې پکې 40 کسان مړ شوي دي او نور 300 تنه لا درک دي او یا هم مړ شوي دي.
له اسرار العالم محمد څخه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو راځي چې اوس هم د پاکستان ورځپاڼې وپلټو چې نن یې څه لیکلي دي. سراج زهیر په اسلام آباد کې دا په ورځپاڼې لوستي او تاسو ته دا ټکی راوړي.
نن مقامی ورځپاڼو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. د پیښور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې د دې ملک څه عجیبه سیاست دی چې د ولس د کشالو په ځای حکومت او مخالف ډل خپلو کې لګیا دي، په یو بل تورونه لګوي او یو بل جریوي. ادارې لیکي چې د حکومت او نورو سیاسي ډلو د دې سیاست نه ولس تنگ راغلی دی. ادارې لیکي چې نن ملکي سلامتي ته کومې خطرې ورپېښې دي تیر وختونو کې داسې هیڅ کله نه وو او اوس ولس خو د حکومتي کارکردګۍ نه بالکل مایوس شوی دی. د جمهوریت نارې وهونکي کی پخپلا اوس ته فوجی حکومتونو د کامیابی خبرې کوي او ځینې سیاستدانان خو په ډاګه پوسټ درا بللو بلنه ورکوي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د کراچۍ حالات ښکارا کول او بیا د ذوالفقار مرزا د بیانونو وروسته به ضرور د ولس سترګې پوز اړختوي. نو باید چې حکومت او د ملک نور سیاسي ډلې خپل ځان کې او خپل شعور کې پوخواله را پیدا کړي او د ملکی صورتحال او د ولس ستونزو ته خصوصي پاملرنه ورکړي، ځکه چې همدا ولس د دوی قوت دی. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا کراچۍ کې د امن په ځای کولو لیکلی دا. ادارې لیکي چې چیف جسټس آف پاکستان جسټس افتخار محمد چودھری ویلي دي چې کراچۍ کې د امن په ځای کولو او د تشدد د ختمون لپاره به سیول حکومت لا خپلې ذمہواری په خشن تر سره کول وی او د دې سره سره به کراچۍ کې د امن لپاره موږ له بغډه کار هم کول وی. ادارې لیکي چې جسټس افتخار محمد چودھری دا هم ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره وسلواله ډلې شته دي. ادارې لیکي چې چیف جسټس خبره په نظر کې ساتل پکار دي او موږ له د کراچۍ د امن لپاره به د تشدد در جهاناتو ختمول وی او دا چې د امن او استحکام سیاست ټول ملک چلی دی شي نو کراچی کې ولی نشي. نو د جمهوریت عمل د ودی لپاره کراچی کې د تشدد ختمون او د کلک امن په ځای کول د ټول قام اولین خواهش دی. اهم په دې ذریعہ د کراچی امن بحال دی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محکمه پولیسو په کارکردګۍ باندې او د ولس لخوا د پخوانه ګوتی پورته کېدلې. ادارې لیکي چې ښه او بد په هر څنګه کې وی ولی د ذمہواری په حواله د دې یعنی د پولیسو د ادارې بنیادی مقصد د ولس د ځان او مال تحفظ دی. ولی داسې مدیر اخسي داسې په نظر راځي چې دا محکمه د خپل ذمہوارو خیال نه ساتي او د تحفظ په نوم یې اولس ته ګڼ شمېر ستونزې مخې ته کړې دي. ادارې لیکي چې په غور خار کې د پولیسو لخوا ځای په ځای سړکونه بند کړې شوې دي او بیا د تاڼو مخې ته هم غړ غړ دیوالونه ودرولې دي کوم چې تر سړکونو بهر راوتې دي. ادارې لیکي چې د اولس وینا ده چې د پولیسو کار دی چې د اولس تحفظ وکړي. ولی دوی د اولس د تحفظ په ځای خپل ځان محفوظ کړی دی او د اولس تحفظ یې په داو لګولې دي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د سیمې د حالاتو او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې چې پکې ویل شوي د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوو حالاتو کې یو خوا دغه هیوادونو ته لوی زیان رسولی، نو له بلې خوا امریکا هم د دې لوی قیمت ادا کړی دی. همداراز د ماسکو ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو په روس هم بد اثرات شوی دی او همدارنګه په دغه هیواد کې د نشي توکو قاچاق له قابو څخه بهر شوی دی. د دې ورځپاڼو د دواړو مقالو غټکی له اسرار المومن څخه ورو
د ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په مقاله کې راغلی د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په نړیواله توګه د اسلامي خلافت قایمولو خوبونه تر خپل لاندې شوي دي. د اسامه ملاتړ کوونکي او د القاعده اوږدمهاله غړي ډیر کم ژوندي پاتې شوي دي. لیکوال زیاتوي که څه هم بیا د القاعده لخوا د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو په طرز نور بریدونه تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي، خو امریکا د دغه پیښو نه زیات قیمت په پاکستان او افغانستان کې د رامنځته شوو حالاتو له وجې ادا کړی دی. مقاله کې راغلي که څه هم لس کاله وړاندې پاکستان او افغانستان په مشکل حالاتو کې وو، ولې په عمومي توګه دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره امنیت پر ځای وو، خو اوسمهال پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه د تشدد په طوفان کې ګیر دي او دغه تشدد پر راتلونکو لسیزو کې نور هم خطرناک حد ته رسېدی شي. لیکوال زیاتوي که څه هم د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو، خو نوموړي چې د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د خونړو پیښو د لړۍ کوم بنیاد ایښودی و دومره په اسانه به ونه درېږي. تاریخدانان وایي د 11 سپتمبر باقیات به تر لسیزو پورې دوام ولري. کارپوهان وایي د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو په افغانستان او پاکستان کې له وړاندې څخه موجود د ګډوډۍ حالات رابرسېره کړل. بلخو د ورځپاڼې ماسکو ټایمز په یو مقاله کې راغلي په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو ځینې تریخ باقیات دا دي چې په روس کې د نشه توکو بدی د کنټرول څخه وتې ده. د افغان جنگ په شروع کې روس د امریکا سره دا لوزنامه وکړه چې امریکا به د خپل مشن لپاره د دوی ځمکه وکاروي، او همدارنګ دا پړومبي ځل وشو چې د امریکا او ناټو ځواکونو په روس کې قیام وکړو. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دا یو موقع وه چې له افغانستانه روسیا ته د نشه توکو د قاچاقو د مخنیوي په غرض د همکارۍ جاج واخیستل شي. د روس او امریکې پوځونو په ګډه په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړونکو کارخانو پر ضد عملیات وکړل. همدارنګ د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو وروسته دا د روسیا او امریکا ترمنځ غوره همکاري وه. پکا لیکن کے پاخر کھیلی کی دا افغانستان څخه روسیا ته په لویه پیمانه نشئی توکي راوړل کیږي. په دې غرض چې دې نشئی توکو د قاچاقو مخنیوي وشي، روسیا ته د امریکا د مرستې لویه اړتیا ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم 4 بجو،
یادونه
په 23 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د باجوړ نه یو رپورټ. د باجوړ نه چې کوم ماشومان تښتول شوي او طالبان وایي، وسلوال طالبان وایي چې د دوی سره د هغوی کورنۍ داسې زمونږ د همکار سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د دغه ماشومانو نه هیڅ معلومات نه لري. راځئ چې په دې اړه د شنوسترګزي رپورټ واورو.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل ماموندو د ترخو بای چینی او د ایراب سره سره د نورو نزدو کلو هغه تختول شوی ماشومان کوم چې د اختر میلې له د پاکستان او د افغانستان تقسیمي کرښې ته په سیل تللي وو، لا یې سپته نه ده لګېدلې. د دغه ماشومانو پلاران او د بعضي ورونه وایي هغوی هیڅ خبر نه دي. د ترخو یو سپینګیری چې کمو زیات د 2 کلونو د فرید خان نومیږي او د هغه زوی هم دغه ماشومانو کې شامل وو.
هغه رحمت الله نوم د په چکر باندې تللي د اختر ویل ټول ماشومان هغه زموږ جیم پکې تللی دی. ماشوم د 14 کال دی، بس هغه مختلف ته طالبان نیولی وو، اسکول یې نه دی ویلی، بس دغه خواري مزدوري دلته کول تللی دی. نو نور څه کار باندې دی
تا منع کوونه چې دی خو حالت خراب دی، بارډر هم دی. نو
صرف زموږ هغه مطلب څه کار نشته، دونه قرضه کار دی چې ماشومان دي بوله دي بوله کسان دي ته اوښتي دي کندون تکلیف موږ ولې دی خلکو بل دون تکلیف بیا نو خفغان دا چې بچیم جگه مختتلي جگه هلته ناست خو خوشحاله موږ خفه وو په دې خفه چې بچیم خواتې نږدې نشته نو دا خبره ده. بس بس د خدای پاک پیږي هغه پیږي چې حکومت کوشش کوي خو د نور څوک کوشش کوي به کوي. نو
امین الله هم د ترخو اوسیدونکي دی او وایي د هغه کشر ورور هم دغه ماشومانو سره لاړ وو او هغلته وسلوالو طالبانو ونیو او اوس یې هیڅ پته نه لګي.
زه حمید لانوم دی، تقریبا 15 کال عمر دی.
او بس چکر باندې تری دی وړو سره ما شومان دینه پیږي بس دل دا خلک مړي نسیازو کې چلاګه ماوړي حالات ته خراب دي ماوړي او بس تل چې ورغلي دي چا ته پوس کړي نه دغه کله ډایرک وروختي چینه ته او بس دا غي نسته وړي طالبان نو ما شومان دي چې پیدل رس کار باندې کوله ز په خپل غاټ زیوال نه کوم د سکار هغه ما شومان دینه پیږي او بس ته طالبان چات کړي دي وړي دي
نو سپاتا تلګي
بس بس داخل دی افغانی دا کی څوک وینن جرګه وو څوک یز دینن رالم وو څوک ما ټلیفون کله وو څوک سبب آزاد کی څوک وینن بل آزاد کی د سې چاته مکمل پته نشته نو مونږ ته خون معلومات نشه مونږ هو چې معلومات مونږ ته مو خپل کول ته تسلی ورکلی وي چې را به شي خپل کور دم ناګر خو بس صرف دونه چې کور دراشو دوه دی بس نن دا خبره کې ده چې نن براشي سبب راشي
او اعتبار جان هم یو بل هلک دی چې د ماشومان سره د کرخي پورې غړه ونیول شو او تر دې دمه د وسلوالو طالبانو سره موجود دی. مشر ورورې چې په پنجاب کې خپل روزګار کوي وای هغه بیا واپس خپل روزګار له هم د کوره نه دی تللی ځکه بس دغه غمې دی چې څنګه به اعتبار جان بیرته کور ته راسي.
غلطي تې شوې وه خو اوښتي بس طالبانو نیولي تقریبا 22-23 کاله مې
اوس روزګار کوم سبق کوي
نه کوز به کاروبار روزګار به کوم
نو اوس دغه سمره مصیبت ارته
نو مصیبت خو لازمی مصیبت دی ټول کور پریشان دی هر څه دغه نو مصیبت خو دی ولې
او پلار دې څه وایي څه خبرې اترې
نو بس خبرې اترې او موږ څو سره چا سملته لینډین نشته رابطم نشته چا سره نه پته لګي څو صبر دی
او د یو بل سپینګری اسلام ګل زوی طیب هم نیول شوی او د هغه زوی څه کار کاوه اسلام ګل کاکا وویل
دا سره دغه تر پروتل ځنه خپل پنجاب کې کله دریم ورځ خبر شوم اختر په دریم ورځ مهرالم الګ دې بیمار هم دی پرشن مړه کړه 31 جولای باندې سبا له کوز ماکس او خو بس دې روزه کړه ته بیمار شول
نو انت به څه کول لګا
نه ما دکان کې چپل مې بل دکان کې ما شو به ما راوست هغه دې بیا پرشن به دختر ورځ دغه میشته دا پرشن پرند سره پرشن شو وزم بیم دغه باندې دغه هم نو خو داس هغه نشته خو بیا ما شو دې کنه
څومره عمر ته
15 سال نو تقریبا دغه نه جوړه بس نه راځه موږ څه ځاتي به درسه دغه نه ولې څه دغه نو چې تری به دې باندې سره خطر نه چرته مخ موږ دغه علاقه سره پیژنې
نو غل دې ولې پرې خو دې
کور ولا ته نه کو ولا نه ولا ته مور دغه په زور پیسې خسته ځتل
د بای چینی عنایت کلی باجوړ جنسي شامونیر وای د هغه وراره فزیربی هم تختول شوی دی. هغه وویل کور والا ټول ډیر خفه دي چې فزیربی به په سهال وي
دا مراره فزلبی
او سو کړوي
تقریبا 15 لسکارو بای نو سبق نه دی ویل دلته پارم کې کاته به موږ ستو کار وکاو به دلته کار کا دا د اختر په دویم ورسته له دی وړو سا واړه تی بیر تر له یو سوړو کې ورو راغون تی به تر تختې د لوي چې دایره نه ونیو اتی بیر ته سره به موږ ته ماجیګر کې پاته ولګیدا دی وړو راته ویل ښان چالو شو موږ له سپاتې نه لګی را به شی به چرانه له بیره ته نور وړو له شپې ر وډي ور کڼډو کی یو سار کې موږ بیر ته نه وډي سپاتې نه لګی
دغه ولس وویل هغه په خپل هیڅ قسمه داسې طاقت نه لري چې دغه ماشومان را خلاص کړي نه د هغه سره او یا هغه په خپل د وسلوالو طالبانو سره سره رابطه شوی ده او غوښتنه وکړه
نو موږ د حکومت له کڅنګه چې موږ زموږ بچی دي چې دا غون بچی دي دز دا غون بچی دا غو په کوڅه کې موږ هم کوم نو زموږ په پانه باغ خدمت کوي منډه ته مشران دي
کوشش وکړو خو دمر واس به زم زموږ نشي چې دا طالبان نه کس موږ آزاد کړي دا حکومت له بغیر نه کیږي حکومت به خامخا دغه کوي چې حکومت آزاد کړي دا به خي
د ځای ولس پوینا جرګه جوړه شوې ده خوغړی داسې دي چې افغانستان ته نشي ورتله او د سرچینو پوینا جرګه کې چې کوم تنان شامل دي دغه تنانو کې بازي د حکومت مرستيال دي ځکه طالب وسلوالو ته په مخه نشي ورتله خود تختول شوی ماشومانو کورنیو په غوښتنه د پاکستان حکومت کولې سي دغه ماشومانو د خلاصون لپاره ګام پورته کړي شانواز ترغزي مشال ریډیو ترخو کلی مامون باجوړ ایجنسی
مشال ریډیو اور یو ریډونکو د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې دروانه پوزیه ولاتو لوجه د پولیو یا د غزند ناروغي د وکسینو کمپاین نه کیږي چې لامل یې د غناروغي په دې سیمه کې ورس په ورس زیاتیږي خو اوس د روان کمپاین کمې بدو د باړې غزمن شو سیمه ته د پولیو د وکسینو ټیمونو د لګول لپاره په خبر هاوس کې وغونډه شوې ده چې فرهاد شینواره په ریپورت لري
د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیر دو کالو راهسې د روانو پوځي عملیاتو نامنیو له وجې د پولیو کمپاین اغیزمن شوی دی او ځینې سیمو ته د پولیو د ویکسینو ټیمونه نشي تللی چې له امله یې په دې سیمه کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په دې لړ کې باډې سیمې ته د پولیو یا د ګزند ناروغۍ د ویکسینو ټیمونه لیږلو دپاره په خیبر هاوس کې یوه غونډه وشوه چې پکې پولیټیکل، پوځي او د صحت اعلی چارواکو ګډون وکړو. د دغې غونډې په مهال په دې سیمو کې د پولیو د کمپاین پیلولو په اړه باندې د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان مشال ریډیو ته وویل
هغه کې دا ډسکس شو چې کم کم ځای کې کوم مسله هیلت والا تی یا پولیو والا تی چې هغه باندې بس وکړو دغه مسله حل کړو. د پولیټیکل انتظامی سره تعلق لري چې هغه مونږ حل کړو که هیل ډپارټمنټ کې د هغه سټاف دلچسپي نه لري هغه دې هغه ټیک کړي. زموږ پولیټیکل اډمنسټریشن که خاصدار دی که تحصیلدار دی که پی دی هغه به مکمل ستاسو تعاون کوي. د ګاډو پیسې هم درکوو، د واورو هم درکوو که نور پکاري، خو چې دا مهم په کامیابۍ سرته ورسي.
دوی زیاته کړه چې د روانې میاشتې د 19 نیټې د کمپاین دپاره یو سل او دیرش ټیمونه ټاکلي دي او دا به هغو سیمو ته لیږل کیږي چرته چې د ډېرې مودې راهسې د کرفیو او جنګونو له امله ماشومانو ته ویکسین نه دي ورکړی شوي. د خیبر ایجنسۍ د حفاظتي ټکو پروګرام د دفتر د وینا تر مخې په روان کال کې هم په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا د ګزند ناروغۍ د کیسونو شمېره یولسو ورسېده او تیر کال دغه شمېره تر 15 پورته شوې وه چې د غونډ ملک په کچه یوه لوړه او د اندېښنې وړ شمېره وه. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خبر پښتونخوا د تعلیم څانګې او د یونیسف په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا کې د خوندګۍ د کمې غټې وجو کې ترهګري او غربت ښودلې دي. دوی وایي چې د غربت او ترهګرۍ له وجې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم کمی دی. په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
په پاکستان کې د یونیسکو نمائنده ډاکټر کوزوکی نګاټا وینا ده چې خیبر پښتونخوا کې د خوندګۍ شرح د نورو شبو په نسبت ډېره زیاته کمه ده او په خصوصي توګه د زنانو تعلیم، او دا چې د دې غټه وجه د دې صوبې غربت، د حکومت تخوا صحیح پاملرنه نه کېدل او دلته روانه ترهګري ده. په پېښور کې د خوندګۍ او د امن خپلو کې د تړون په موضوع باندې یو سیمینار کې د خبرو اترو په وخت دوی وویل چې پاکستان حکومت او په خصوصي توګه صوبایي حکومت ته پکار دي چې بجټ کې د تعلیم لپاره ډېره برخه کېږي، ځکه چې د دوی په وینا د موجوده بجټ 2% د جی ډی پی د تعلیم لپاره ډیره زیاته کمه ده او تر څو چې دا نوی زیاته شوي نو نه به تعلیمي شرح سیوا شي او نه به 2015 پورې اخواده شوي نړیوال هدف تر سره کړي. په دې حق باندې دوی مشال ریډیو ته صدا رنګ وویل
اټ از ا هینډرنس ان ټرمز اف سکیورټی فور د ګارډز، ویری ډیفیکلټ ټو پیرنټس ټو پروموټ ایجوکیشن ټو ګارډز.
د سکیورټی او امنیت حالات له وجې مور او پلار ته ډیره ګرانه وي چې خپل ماشومان د کور بهر سبقونه نه ولېږي او په خصوصي توګه جنکه، او بیا په خیبر پښتونخوا کې کوم حالات دي نو دې کې ډېره ګرانه ده. افاقي او صوبایي حکومت له پکار دی چې سرنګ دی په پوځي او دفاعي اخراجاتو لپاره په جی ډی پی کې اټه برخه ساتي، نو تعلیم له دې هم صحیح پاملرنه کوي. همدارنګه د تعلیم لپاره د جی ډی پی 2% ډېره زیاته کمه ده او حکومت له پکار دی چې دا نور هم سیوا کوي، ځکه چې تعلیم عام شي نو امن به پخپل راځي او دا یو بل سره تړلې شي نه دي. بلخوا کچره ځوانان بې تعلیم وي نو د دوی پام تر هغه او روانکارۍ طرف ته ډېر وي.
And effective on the both side. If the people are illiterate, then people tend to be extremist or terrorist.
د دې سیمینار یا غونډې مشر ملما د خیبر پښتونخوا د تعلیم سکتر مشتاق جدون وینا و چې حکومت تخپل له خوا حل ځلې کوي او دوی د خوندګۍ د نړیوال هدف تر سره کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي. دوی جاته کړه چې یو خوا کې قدرتۍ افات د دوی پروګرامونو اغیزمن کړي دي، نو بل خوا ترهګري او غربت په سیمه کې د دوی په لاره کې غټ خنډ دی. دوی مشال لیډیو ته په دې باب لباندې وویل
دلته مسلې درې شوې کنه. اول 15 لوګو
زلزلہ رہا 2005 کے نو ظاہر خبر ہے کم سے زیادہ یا زیادہ ڈیمیج کی گی دو عمر پسی رہا ملیٹنسی والا شے حقیقت ڈیمیج شو اسم ڈیمیج کی گی کنا لگا 700 پورے ہو دے کے دغا شوی دی در عمر پسی رہا سیلاب خدا درے والا نقصانات چھوی دی خدا دے چھ گورنمنٹ تقریبا مونگو درے والا لوکیشن کڑی دی بارے نی ڈونر سر ہم خپل ہم کنا دے کہ انشاءاللہ کار روان دے امید دے چھ بس دی کمنگ یو یا دو کال کو انشاءاللہ پورا بش دا سی پارشلی ڈیمیج دی سو فلی ڈیمیج دی ہم 1500 پورے دی سیلاب کے
دا حکومتی شمیرے ترمہ خیبر پختونخوا کے دا خواندگی اشارہ 50% دا چھ پکی یو دیر فیصد زنانا او یو کم او یا فیصد ناری ندی پدی حق دبانی دا خیبر پختونخوا دا خواندگی دا پروگرام مشر سیدہ سروت جہاں مشال ڈیڑو تو ول چھ دی خپل کمزوری منی دا دوی ادارے او حکومت صحیح کار نہ دکڑے خو والے باز حالات دا دوی پدارہ کے ہم خندان دی دوی زیات اکڑا
تعلیم کو اسیم ضروری دی او پنن سبا حالات کی خو تعلیم دی زیات ضروری شوی دی دیس ل زمونگا چھ کم ٹیم دی اگا دا دی چل سین لٹریسی او امن نو حکومت پزے دی چھ پ پولیس کی ریفارمز راولی مو خپل ایجوکیشن سسٹم کی ریفارم راولو زکہ چھ کرائمز کی ندی مطلب دا چھ مونگا دی خپل تا صحیح ایجوکیشن ندی ور کڑے تو ایجوکیشن مور کڑو نو زمونگا دا زوانان چھ کم دی پ غلط لار باندې میکیدل نو ددی امن او ددی خپل سرا ډیر کلک تړون دی چې صحیح تعلیم مینو امن بی
یادونه ورلا چې غونډه د یونیسف او پاکټ یا پاکستان کې د خواندګۍ د تعلیم لپاره تنظیم پګړه کړو غونډه کې ګډونکو ملمنو وینا وا چې پاکستان هغه یوشتو ملکونو کې په اولین نمبر دی کوم چې د خپل بجټ د جی ڈی پی د تعلیم نه زیات په پوزي اخراجاتو باندې خرچ کوي او حکومت نه غوښتنه وکړه چې تعلیم ته د صحیح پاملرنه وکړي نه یوازې بعد دلته کې امن راشي بلکې سوکالی به هم راشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اردن کو بده ورستیو کې په خوست کې د لوړ پولیسو ودانې او بلډینګونو او مارکیټونو جوړېدل زیات شوی خو خلک شکایت کوي چې دا ودانې او مارکیټونه د موټر د لپاره پارکینګ نه لري او ځینې نور سہولتونه هم پکې نشته نقیب الله متنوال پر رپورټ لري
په دې وروستیو کې په خوست کې د لوړ پوړیزو ودانۍ او مارکیټونو کار په چټکۍ سره روان دی او په لسګونو دا ډول ودانۍ جوړې شوې هم دي خو ښاریان شکایت کوي چې دا ودانۍ هغه اسانتیاوې نه لري چې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ لپاره اړینې وي په دې اړه د خوستو تن اوسیدونکي چې په همدا ډول ودانیو او مارکیټونو کې استوګنه او دوکانونه لري وایي چې د مارکیټونو خوندان دا په پام کې نه نیسي چې مارکیټونه پارکینګ او یا په دننه کې د اوبو او تشنابونو سہولتونه ولري او په داس حال کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي
سیستم سہولت نه لري ځکه پارکینګ نه لري موټر سي زیدي پر چې موټر کې ودروي اوبه نه لري نو دا ټول مشکلات دي چې پارکینګ و نه لري هغه خو ته ودانی نه نشو نو مشکل خو دا دی چې یو ځای ترافیک ستونزه ده په سړک کې موټر وي دوروی رو را ترافیک روشی چې موټر دل لري کا د دولته گاک رو غولوی د کند دور ته غم مول جګوی سہولت نه وی دیغه
په خو سکه څومره لوړ ودانه یعنی جګ ودانه جوړیږي او په دې کې اکثره د مارکیټو مالکان چې دی د کې تشناب ته هیڅ دی فکر او غنه کوي او بل دا په دې خطر چې د تشناب پر ځای به واکو ټای ظفر شای کوي په هغه کې یعنی مارکیټ ته خلا په نظر کې نه نسی صرف په دا په نظر کې نسی چې پیسې جب تکي او په ځان د پر سہولت
مارکیٹ سے جڑی گی سروال دیتا نا زیر کی سروال آیت نہ اتر لے گی سیدھا آیات ہی وہ کہ داغ مارکیٹ سے سرکن جڑے گی سو کی جڑوی نو پخپل سر مارکیٹوں نے دی آگا انجینئر پخپل ادائی بھی ٹھیکہ دار پخپلا انجینئر بھی پخپلا ہم ٹھیکہ دار بھی دے مارکیٹ والا مالک ہم انجینئر بھی بس وہ نقشہ ڈیزائن پخپلا چوی نہ دے سرولائی طرف جڑے گی بیا کا سرولائی آیات ور تراشی بیا بیا سب رکھ سید بدری وراشی بیا ورک
د خاریانو د استنظام په خوست کې د خار جوړونې ریاست سرپرست انجینر محمد یوسف ته وړاندې کړه نو موړې په جواب کې وویل چې دوی یوازې پلان جوړوي او پلي کولې د خاروالۍ لخوا تر سره کیږي
د پلان جوړول تفصیلي پلانونه ستراتیژیک پلانونه ماستر پلانونه جوړو د موږ وزارت دا مسایل شروالۍ سره مطرح کړي دي چې د خود سروي مخنیوي باید وکړي د دې وزارت ځکه شاته دوی په کنټرول او القا کې دی د موږ په کې نه دی
خو د خوست خاروالۍ مرستیال انجینر محمد شریف وایي چې دوی د مارکیټونو خوندانو ته هم خبرداري ورکړي او امنیتي ارګانونه هم وختنه کړي چې دا ډول خپل سر لوړ پړو ودانې او مارکیټونو د جوړولو مخه ونیسي
د دې په مورید مونږ امنیتي ورګانونو ته څو ځله مکتوبونه لیکل دي چې په دې مورید دوی موږ سره همکاري وکړي د دې کار توقف کی مگر امنیه قومندانې په دې مورید موږ سره همکاري تر سره د کړي عمل
د یادونه د چې په خار کې دا ډول ودانې جوړي او زیات شي چې وړ اسنتیاوي ونه لري پر اتونکو کې به ورانول او د نوې نقشو په لیکول یو بل لوی استونزوي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
ستاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی اپو سالا زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د خبرونه د ګل او د نه پورز باندې اوریدل شي او اوس هم یو بل رپورټر برګلوی د پښتنو ډیر په خوانی روایت دود او کلتوري برخه ده که څه هم دا د رښتیا او تړون نوم دی مګر خلک یې مطلب سیلی او بدی ځینې اخلي نیاز مساخیل په دې اړه رپورټ لري
دنیا خلق نن یو بل سر سالی کا پختون تا گورے تر برگلوے کا پختون تا گورے تر برگلوے کا
خبر هم دغه سیدا د نړۍ کامونه یو لبل سره په سیالي اخته دي خو پښتانه اوس هم یو لبل سره تربورګلوي کوي خلک وایي تربورګلوي په خپل معنا کې شر روایت دی خو په حقیقت کې دغه مطلب د دشمنی او بدی په معناو کې استعمالیږي
زما نوم محراب الدین کاریزی کاکړ باندې زه مشهور یم تربورګلوي خو ظاهر خبر ده په اسلام کې خدا شایسته مطلب حقوق نږدې شته تاسو کوي هغه سره ستا وسیله هر لحاظ باندې فرض ده نو بیا اسلام نه دغه مطلب کومیت وی دغه وی هغه د دې لپاره چې مطلب د پیژندګلوی لپاره لیکن دلته موږ چې د تربورګلوی دا که بیا کومیت هغه موږ په غلط روخ باندې بیا یو د دې ځخه مطلب ډیر سخت دغه پیرشجه څونه ملي نقصانات خلک د تخیر بدی دشمنی پیژندل یعنی تربور په هر شي کې دی مطلب غواړي چې دی ځان مخ ته کې بل شاته کې دا شاید وایي چې موږ په ځان کې یو عالمګریت پیدا کو دغه وجه د خزمور کوم سیمه دا غړي مطلب بیا کوړه د پسمانده ده
خلک په دا نظر دی چې د تربورګلوی فائدې بالکل نسته خو تاوانونه بیخي زیات دي
مانم نه جبلات
وای دوه تربور ته به وروره مځه ورور ته به زه مځه
بیر وروره تربورګلوانی چې هغه وروره راشي دا وروره په خپل منځ کې جړه پوسی نو بیا په خپل منځ کې دوی سر جنگیږي یا وروره خون خرابې کیږي
په خوا چې کله به هم د تربورګلوی په نتیجه کې بدی بدرنګۍ او خوابدۍ رمخته کېدی نو د هغو روغه او فیصله به له ډېرو کړاوو وروسته ترسره کېده او دا وضع د خلکو په وینا له بده مرغه اوس هم هغه رنګه ده
دا چې په هغه کې بیا د ښځو مسلې راځي بیا هغه ښځو دوی راولي په بدیانو کې سروري کې هغه بدی بلډ بیټل چې کوم موږ ورته وایي باغ کې سروري کې بس بیانو په هغه کې دا هغه ښځې لپاره بیا دونی مشکلات جوړ شي چې هغه خلک کله نه ورسره منل کېږي
د تربورګلوی حال او راتلونکی څنګه معلومیږي آیا د وخت او زمانه رفتار به دا له پښتنو لرې کړي او کنه وجود به دغه رنګه باقی پاتې سي
محمد کریم یو اوس خلک پوس هوشیار تعلیم زیات او پخوا چې هم نه دی چې پخوا به ورورم یو بل درسره ولاړ شکر تعلیم پر مخ روان دی مخلوق پر مخ انسانان پر مخ روان
خلق وای هغه تربورګلوی سمانه چې بدنیتی بدی او کړکیچن حالات زین را مختصي دوی نظر لري راستي په تعلیم قلم ادب کتاب او پوهه کې یو لبل سره تربورګلوی او سیالي وکړو او هم په دغه څنګه کې یو لبل سره د مخ ته تلو هڅه وکړو نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
د نورو بچان درومي مکتب تا قلم پلاس کی علم و ادب تا خدمت وکڑی قام و نسب تا د پښتانه بچان بوزی پیاش بنی کا وختم تا گوره تر برگلوی کا
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې راځي چې لیسرار علم محمد څخه د خبرونو سرټکی وور
د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي په صوبې کې د روانو بارانونو له وجې تر 102 زیات کسان مړه شوي او په لکونه اغېزمن شوي دي. یو پاکستانی وګړي ندیم اختر د امریکا په یو عدالت کې د دې جرم اعتراف کړی دی چې هغه په غیر قانوني توګه پاکستان ته د اټومي توکو منتقل کولو هڅه کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په خپل ګوند د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین لخوا لګېدلي تورونه رد کړي دي او د دغه هیواد د ستر عدالت نه یې غوښتنه کړې ده چې ایم کیو ایم ترهګر تنظیم وګرځوي. د امریکا چارواکو ویلي دي د 11 ستمبر د 10 کلیزې منځلو په موقع د القاعده لخوا د ممکنه ترهګریز بریدونو د اندېښنو له وجې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د تنزانیا په سمندر کې د اوبو یو جهاز ډوب شوی دی چې پکې 40 کسان مړه شوي دي او نور 300 تنه لا درک دي. د اته مالدار هیوادونو تنظیم جی 8 مشران نو نن په خپل غونډه کې د عرب په پاسون کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره په مالی مرستو خبرې کړې دي.
او اوریدونکو د همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. ما بشیر ګوښته اجازه راکړي، سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. الله مو مل.